بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
دلو یو بخون کی خدای پا سپیڅلی نامه د تیرن رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1404 لمریز کال د وری د میاشتې لومړۍ د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې شلمه او د 2025 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر د څرګندونو په تړاو یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د نوي کال ځانګړی پروګرام ته غوږ شي. وروسته به هم د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې د شلمې ورځې دعا تاسو ته خپره شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستۍ یو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د دښمنانو د ګواښونو پر وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځواب ویلو وړتیا. افغانستان کې د 4 کال لپاره پرله پسې د نجونو له شتون پرته د نوي ښوونیز کال پیل. 1403 کال افغانستان کې د ترافیکي پیښو له اړخه خونړی کال. او پر یمن بمباری او بیا غچ اخیستونکو اقدامات له امله د سیمې پیچلی وضعیت. دوستان، اوس هم بشپړ خبرونه. په پیل کې هم د 1404 لمریز کال د پیل او د نوي کال او همدارنګه د پسرلی په تړاو تاسو ټولو ګران اوریدونکو ته مبارکي وایو. هیله ده چې دا نوی لمریز کال د خوشحالیو، بریاوو او نیکمرغیو ډک کال وي او په خوشحالۍ او بریاوو سره تیر کړئ. د روسیې ولسمشر د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ته په خپل پیغام کې هغه ته د نوروز او نوي کال رسیدلو مبارکي ویلې او ټینګار کړی چې ایران د روسیې باوري دوست او ښه ګاونډی دی. نوروز یو لرغونی ایرانی جشن دی چې د نوي لمریز کال په پیل سره په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان ته په نوي نوروزي پیغام کې ټینګار کړی چې ایران د روسیې باوري دوست او ښه ګاونډی دی او موږ به د دواړو ملتونو د ګټو لپاره د ستراتیژیک جامع مشارکت پر بنسټ د اړیکو د پراختیا او سیمه ییز ثبات او امنیت د پیاوړتیا په لور خپلې هڅې ته دوام ورکړو. د ایران د پوز همغږي کوونکي مرستیال د دې په بیان سره چې هر یلغرګر ته به سزا ورکوو ویل. د ایران دفاعي او مخنیونکي وړتیا لوړول د 1404 لمریز کال لپاره د پوز لومړی اولویت دی. د ایران د پوز همغږي کوونکي مرستیال امیرالبحر حبیب الله سیاری د تیر چهارشنبې په ورځ د دښمنانو د ګواښونو پر وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځواب ویلو وړتیا ته په اشاره سره وویل، که د اسلامي ایران پر وړاندې کوم اقدام وشي یرغلګرو ته به سزا ورکړو.
امیر البحر سیاری د زوکمن تجهیزاتو د لرلو پر اړتیا په ټینګار سره وویل. د اسلامي جمهوریت پوز د اسلامي انقلاب له بریا څخه را پدې خوا د دښمنانو د پراخو بندیزونو سره سره د خدای په فضل د اسلامي انقلاب د رهبر په هر ډول لارښوونو او د خپلو کارکوونکو په هڅو سره د ایران د دفاع لپاره اړین تجهیزاتو ته لاسرسی موندلی دی. له دې سره بل خبر کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی او سفیر امیر سعید ایروانی د تیرې سه شنبې په ورځ د دې په بیان سره چې د ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکا د مقاماتو بې پروایانه او تحریک کوونکي څرګندونې په کلکه رد او محکوموي، هغه خبرداری ورکړ چې هر ډول یرغلګریزه اقدام به له ډیرو سختو عواقبو سره مخ شي چې بشپړه مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. ایروانی زیاته کړه چې تحریک کوونکي ادبیات د نړیوالو حقونو او د ملګرو ملتونو د منشور د اساسي اصولو ښکاره نقص دی چې د خپلواکو هیوادونو پر وړاندې د زور کارول یا ګواښ ممنوع کوي. د ایران د پوه بنسټ محصول د لوی کولمې د سرطان د تشخیص لپاره په ایران کې دننه جوړ شوی دی. د ایران په مرکز په اصفهان ولایت کې د دې په بنسټ علمي محصول تولیدونکي عمران امامي پرون پنجشنبه وویل د هاضمي سیستم د سرطان د تشخیص کیټ یا بسته د نویو فناوریو له مخې د په بنسټ یو علمي محصول دی چې له اته کلونو څېړنو وروسته د سوداګریز کېدو په حال کې دی او د بهرنیو امریکایي او چینایي نمونو د نرخ یا بیې یو پر دریمه برخه په کچه کولی شي چې تولید شي. عمران امامي وویل د هاضمي سیستم د سرطان د تشخیص اوسنۍ بستې په بازار کې په دقیقه توګه نشي کولی شي د لویو کولمو سرطاني یا غیر سرطاني حالت مشخص کړي، مګر د په بنسټه د دې شرکت علمي بسته د لویو کولمو د سرطاني یا غیر سرطاني تشخیص په برخه کې له 90% څخه زیات دقت او تشخیص لري. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه په یو لړ مراسمو کې یو ځل بیا د عصري او دینی علومو پر ارزښت ټینګار وکړ، خو د نجونو د زده کړو په اړه یې څرګندونې ونه کړې. دا څلورم ښوونیز کال دی چې افغان نجونې په پرله پسې ډول له زده کړو محرومیږي او د برخلیک په اړه یې طالب چارواکي ښکاره ځواب ویلو ته چمتو نه دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګولو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې کړې دي. طالب چارواکي په پرونۍ مراسمو کې بیا هم د نجونو د زده کړو په اړه غلي پاتې شول. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په یادو مراسمو کې د دینی او افغاني ارزښتونو د ساتنې په موخه په ښوونیز نصاب کې د بدلونونو یادونه وکړه او وی ویل چې د ښوونځیو له نصابه به هغه مواد لرې کیږي چې د دینی او افغاني دودونو سره په ټکر کې وي. نوموړي زیاته کړې چې د تیرو دو کلونو رئیس د نصاب په اصلاح کار روان دی او په دې برخه کې مسلکي خلک، فنی خلک، علما او شیوخ هره اونۍ مجلسونه کوي. له تیرو څه باندې درې نیمو کلونو رئیس په افغانستان کې ترافیکي پیښې په بېسارې توګه او تر بل هر وخت ډېر شوي چې له امله یې زرګونه کسان مړه او سلګونه نور هم سخت او سطحي ټپیان شوي دي. طالبانو په تیر یو کال کې د دغو پیښو په وروستیو شمیرو کې ویلي چې یوازې د 1403 کال له پیل تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو له امله شاوخوا 2000 کسان مړه او له 700 ډیر نور هم ټپیان شوي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ترافیک عمومي ریاست ویلي و چې د روان 1403 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې 4000 ترافیکي پیښې ثبت شوې چې له امله یې زرګونه کسانو ژوند بایللی او سلګونه نور هم ټپیان شوي دي. د امنیتي او ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو یو کال کې په منځني ډول هر ورځ د ټول هیواد په کچه تر 500 پورې ترافیکي پیښې ثبت شوي چې په دې کې خونړي ټکرونه له سړکه د موټرونو د اوښتو پیښې او د موټرونو لخوا د پیاده کسانو د وهل کېدو پیښې شامل دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو په دوام تر ټولو خونړۍ پیښه تیر کال د لندۍ میاشتې په 28مه د کابل قندهار په لویه لاره د مسافروړونکو موټر د ټکر په پایله کې وشو چې لامل یې څلور شپېته کسان مړه او اویا نور هم ټپیان شول. د نړۍ تر ټولو د خوشحاله او غمجنو ملتونو د ډلبندۍ په کلنی راپور کې افغانان یو ځل بیا تر ټولو خفه او فنلنډیان تر ټولو خوشحاله وګړي اعلان شول. فنلنډ پرله پسې اتم کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد ونومول شو او امریکا د خپل تاریخ تر ټولو ټیټې درجې ته راولویده. د 2015 کال لپاره د نړیوالې خوشحالۍ راپور چې پرون خپور شو، فنلنډ د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد اعلان شو. په دې ډلبندۍ کې چې د آکسفورد پوهنتون د هوساینې څیړنیز مرکز ترسره کړی، د اروپا نور شمالي هیوادونه هم د خوشحاله هیوادونو په سر کې ځای لري. ډنمارک، آیسلنډ او سویډن له فنلنډ وروسته دویم، دریم او څلورم مقامونه لري. افغانستان یو ځل بیا په دې ډلبندۍ کې تر ټولو غمجن هیواد بلل شوی دی او افغان میرمنې وایي چې د دوی ژوند په ځانګړې توګه سخت دی. سیرا لوین چې د لویدیځ افریقا هیواد دی، دویم تر ټولو ناخوښ هیواد نومول شوی او لبنان له آخر څخه دریم مقام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د یمنیانو ترمنځ د خبرو اترو له ملاتړ څخه د خپل هیواد پر دریځ باندې ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې په یمن بمباري او غچ اخیستونکو اقدامات د سیمې وضعیت پیچلی کوي. شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې د پاکستان ستراتیژیک پروګرامونه د دفاعي ماهیت لري او دا د دې هیواد د دفاع یوه مهمه برخه ده. هغه ټینګار وکړ د اسرائیلو په اړه د پاکستان موضوع څرګنده ده او موږ دا رژیم په رسمیت نه پیژنو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د یمن د خلکو پر وړاندې د امریکا او بریتانیا د یرغلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پر دې هیواد بمباري او تر هغه وروسته غچ اخیستونکي اقدامات د سیمې وضعیت نور هم پیچلی کوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د یمن د کړکیچ د حل لپاره د سولې او د یمنیانو ترمنځ د خبرو اترو له بهیر څخه ملاتړ کوي. شفقت علی خان د فلسطین اشغال شوي سیمو ته د یوې ډلې د سفر په اړه چې ځینې پاکستاني اتباع هم پکې شتون لري وویل چې د پاکستان حکومت د دې سفر په اړه رسمي معلومات نه لري او موږ د رسنیو له لارې د دې سفر په اړه خبر شو. هغه وویل چې په دې پلاوي کې د پاکستاني اتباعو لخوا د فلسطین اشغال شویو سیمو ته د سفر لپاره کارول شویو پاسپورټونو په اړه دې ته په پام سره چې د پاکستان په پاسپورټ کې اشغال شویو سیمو ته سفر منه دی هیڅ معلومات نشته او موږ د معلوماتو د راټولولو په حال کې یو. او وروستی خبر هم دا چې د حماس د پوځي څانګې شهید عز الدین القسم د کندکونو بیان د فلسطین او د غزې د ملاتړ لپاره د یمن د انصار الله غورزنګ له دریځه او اقداماتو څخه مننه وکړه او ویل د طلابي په آسمان کې د یمن او غزې د ګډو توغندیو حضور پر دې خبرې ټینګار دی چې غزه یوازې نه ده. د القسم د کندکونو ویاند ابو عبیده په خپل پرونی اعلامیه کې له فلسطین او غزې څخه د ملاتړ د یمن د انصار الله غورزنګ له شرافتمندانه دریځونو څخه مننه وکړه او وویل چې دوی د مسجد الاقصی او فلسطین په اړه د خپل وفاداری په بدل کې د درنې بیې په ورکړې سره خو بیا هم په غزه کې له خپل ورونو څخه د مستقیم ملاتړ او مرستې څخه لاس ونه اخیست. د دې لامې له مخې د تل ابیب په آسمان کې د یمن او غزې د ګډو توغندیو حضور پر دې خبره ټینګار دی چې غزه یوازې نه ده بلکې په اسلامي امت کې آزادۍ غوښتونکي وګړي شته چې هیڅکله به غزه د سینوستي وحشي دښمنانو پر وړاندې یوازې پرې نه کړي. د القسم کنډک ویاند د اسلامي امت پر ټولو آزادۍ غوښتونکو غږ وکړ چې د الاقصی جومات د دفاع او د غزې د ملاتړ لپاره ودرېږي او د سینوستي جنایتکار دښمن هیبت له منځه یوسي او نیوګر خپلو تیری بندولو ته مجبور کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر څرګندونې چې وایي 1404 کال د تولید لپاره د پانګونې کال دی. په تولید کې پانګونه د حکومت او د خلکو په جدي ارادې سره کیدونکې ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله خامنهای د 1404 لمریز کال د پیلېدو په مناسبت کې د یو پیغام په صدرولو سره دغه کال ته یې تولید لپاره د پانګونې نوم ورکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې دې ته په اشاري سره چې د نوي کال له ورځې د قدر له مبارکې شپې او د حضرت امیر المؤمنین حضرت علي علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري هیله څرګنده کړې چې د قدر د شپو په برکت سره د متقنو مولا د ایران په معزز ولس او په ټولو باندې نظر وکړي. هغوی 1403 لمریز کال د مختلفو او پرله پسې پیښو سره مل او د 1408 لمریز البته لذیذ سره ورته وبللو چې پکې خلک له زیاتو سختیو او کړاوونو سره مخ شول. معظم رهبر وفرمایل د سوریې په پلازمینې دمشق کې د یو شمیر ایراني سلاحکارانو شهادت، د ایران د ولس د محبوب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی شهادت، له هغه وروسته په تهران او لبنان کې ترخې پیښې چې په ترڅ کې د ایران ولس او اسلامي امت خپل ارزښتناک عناصر له لاسه ورکړل، د دې کال لزینو ترخو پیښو څخه دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د 1403 لمریز کال په دویمه نیمایي کې اقتصادي ستونزو زیاتوالي او فشارونو ته په اشاري سره جوته کړه. د دغو ستونزو په وړاندې یوه حیرانوونکې او لویه ښکارنده څرګنده شوه، یعنې د ایران د ولس معنوي روحیه او د ارادې ځواک یووالی چې لومړی یې ځان د ولسمشر په نشتون کې د هغه د جنازې په پرتمینې مراسمو کې په شعارونو سره څرګند کړ چې وښودله دومره لوی مصیبت هم د ایران په ولس کې د کمزورتیا احساس نه شي رامنځته کولی. هغوی د قانون له مخې په ټاکل شوي مهالویش کې د ټاکنو ترسره کېده او د ولسمشر په ټاکلو او دولت جوړولو سره له مدیریتي تشیع او له لهاندۍ څخه د هیواد ایستل د ایرانیانو د معنوي ځواک او د لوړې روحیې بله زله وبلله او وویل د لبنان او د فلسطین د خلکو له ستونزو سره په مقابله کې د ایران ولس په حوصلې سره په لبنان او فلسطین کې خپلو دیني خویندو ورونو ته د ولسي مرستو لوی سیلابونه واستول. حضرت آیت الله العظمى خامنهای د مقاومت له جبهې سره د خلکو مرسته په تیره بیا د ایراني میرمنو له لوري د زر او زیور ډالۍ کولو حیرانوونکې پیښه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې وبلله او د 1403 لمریز کال ته په اشاري سره یې د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې کال نومول شوی و. وویل تیر کال کې د حکومت خلکو او خصوصي سکتور له هلو ځلو سربیره د ځینو پیښو د له امله د ټاکل شوي شعار مخې بشپړې نه شوې. په دې خاطر د سږ کال شعار هم اقتصاد پورې اړوند دی او پانګونې باندې څار کوي، ځکه چې د تولید وده او د خلکو د اقتصادي ستونزو لرې کول په تولید کې له پانګونې سره تړلی دی. هغه حضرت یادونه وکړه چې د تولید په وړاندې د خنډونو لرې کول د حکومت او په تولید کې د لویو او وړو پانګو ایښودل د خلکو دنده ده. په دې ډول سره پانګې به نور د اسعارو او زر په لوري ولاړ نه شي. په دې برخه کې مرکزي بانک او حکومت کارنده رول لري. امام خامنهای د خپل ویناو په پای کې په غزې باندې د سینوستي رژیم د یرغل بیا پیلېدا ستر ناورین او جنایت وباله او په ټینګر سره یې وویل چې دا مسله د اسلامي امت مسله ده او په دې خاطر باید ټول امت د خپلو اختلافونو په څنګ ته ایښودلو سره په وحدت سره او په یو موټی د دغو جنایتونو پر وړاندې ودرېږي. همدارنګه د نړۍ آزاد خلک من جمله په اروپا او امریکا کې هم باید له دغه خاینانه اقدام او ناورین سره په مبارزې سره د ماشومانو د بیا وژنې او د خلکو د کورونو او د بې ځایه شویو د وژنو مخنیوی وکړي. د سیاسي تبصرې پای.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د نوروز دسترخوان تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، د نوروز اختر او د نوی کال جشن او خوشحالی د ایران د ټولنیز ژوند د پړاو یوه ډیره لرغونی دود دی چې د ایرانی هویت او کلتور یادونه کوي. د نوروز لرغونی جشن نه یوازې د زمانې په تیریدو سره له منځه نه دی تللی، بلکې د بیلابیلو ایرانی قومونو ترمنځ د یووالي په یو لامل هم بدل شوی دی، او د ننني ایران لا جغرافیایي پولو په بهرو سیمو کې هم د یو نړیوال دستور په توګه منل شوی دی. نوروز د ایران د سرحدونو دننه او بهر د ایرانیانو د یووالي، ملګرتیا او یو زړهتوب ځلا ده. ایرانیان د نړۍ په هر سیمه کې له مقامي توپیرونو سره سره په یو وخت په واحد دستور سره ډیر په خوشحالی د نوروز هرکلی کوي، او د هفسین د دسترخان چاپیره په کېنستو سره نوی کال په خوشحالی سره پیلی. کیدای شي د ډیرو په ذهنونو کې دا پوښتنه راپیدا شي چې د ایرانیانو په کلتور کې دسترخان کوم ځای لري.
هر کال د پسرلی په اوله ورځ د نوی کال په پیلیدو سره په ټول نړۍ کې موجود ایرانیان د هفت سین دسترخوان چاپیره کچینی، او نوی کال د مینې او خوشحالۍ په یوه ډکه فضا کې پیلوي. د هفت سین یا د اوو سینونو دسترخوان برابرول یو شایسته او غوره نوروزی مناسبت دی، او د نوی کال د پیلیدو د وخت په معنوي شیبو کې د کورنۍ د کسانو د سره راغونډېدو لپاره یوه پلمه او د تاندوالي او شادابۍ یو سمبول ګڼل کېږي. په هفت سین دسترخوان باندې داسې اووه ډوله میوې، سبزۍ او خوراکونه ږدي چې نمونه یې له سین څخه شروع کېږي، او دا د میوو، غلو او کرهنیزو محصولاتو د پریمانۍ سمبول دی.
دوستانو، په ایرانی کلتور کې دسترخوان د مهمو چارو لپاره استفاده کیږي، او ایرانیان په هر مناسبت دسترخوان غوړي. د توام دسترخوان، د هفسین، د واده دسترخوان، د شب یلدا دسترخوان او د بیلابیلو دینی دستورو دسترخوانونه پکې شامل دي. د میرمن ژیلا ده بزرگی د اثر د ایران زاړه دسترخوانونو په اساس د مهرگانو جشن، د صدا جشن، چهارشنبه سوری و غیره جشنونو دسترخوانونه هم غوړل کیدل. په حقیقت کې دسترخوان غوړول یوازې په خوړو پورې نه محدودېږي، بلکې د خلکو د باورونو او د ایرانی کلتور یو ډېر مهم سمبول دی. د خلکو پیژندنې د حوزې ستر څېړاندې سید محمد بهشتی باوري دی، ایرانی دسترخوان یو عرفي دود دی چې له ډېرو وختونو کورنیو ته مینه بخلی ده، او د کورنیو اصلي زلا حسابېږي. په دغو دسترخوانو کې نظری سفرو میلمستو د یلدا نوروز زیارت واده نکاح افطاری ولیمې د قربانې د عیادت د مجلس د یتیمانو د عیدې او کفاره دسترخوانو ته اشاره کولی شو. هغه باوري دي چې په دغو کې هر یو دسترخوان د شکل سینګارولو وسایلو دسترخوان دننه موادو دعوت کوونکو د دعوت کوونکو څرنګوالي دسترخوان په اړه پروګرامونه د میلمستوب څرنګوالي دعا او نورو دود دستورو له نظره توپیر لري او ډول ډول کارندوالي لري. د بیلګې په توګه نظری دسترخوانونه د کلتوري د اجتماعي او کلتوري حقیقت او د عام کلتور د یوه برخې په توګه اجتماعي پیوند او یو زړهتوب بیانوي. هغه یو زړهتوب او پیوند چې د عام دینی کلتور او ځایي سلیقو په جړو سره یوځای شوي او پیړۍ پیړۍ کېږي چې زموږ په کلتور کې خپل ژوند ته دوام بخلی دی او د خلکو د مشکلاتو غوټه پرانستونکې او یو ډول روحي او رواني ارامښت لري.
په ایرانی دسترخوان کې د کورنۍ ټول غړي مشغولیږي او ورسره تعلق پیدا کوي. له ټولو سلیقو او دلچسپیو کار اخیستل کیږي او د انسان ټولو ضروریاتو خیال پکې ساتل کیږي. ایرانی دسترخوان د کور په تر ټولو غوره او ښکلي ځای کې او داسې ایرانی قالین کې په منځ کې چې د باغ دشتې او طبیعت الغا کوونکی وي غوړول کیږي. ایرانی دسترخوان پاس او لاندې برخه لري. په پاس او سر کې کیناستېدل یوه معلومه معنا لري او د هغه کس اعتبار چې د غذای کې کیچنی نورو ته یې ښودنه کوي. د میلمه درناوی کول د دسترخوان په سر کې د هغه کیچنولو سره څرګندیږي او کوربه د تواضع په توګه د دسترخوان لاندې برخې ته کیچنی. دسترخوان په ایرانی کلتور کې زیات اهمیت لري. داسې چې د دسترخوان درناوی دا تقاضا کوي چې ورته بې پامي ونه شي، نو ځکه په کار دی په موقع غونډ کړی شي. په تیرو وختونو کې د دسترخوان مشر یا کوربه به تر ټولو وروستی کس و چې له خواړه به یې لاس اخیسته او له خواړو څخه د هغه له لاس اخیستلو وروسته به دسترخوان غونډېده. معلومه ده چې هغه به د خوراک په خوړلو کې د نورو خیال ساته چې ټول میلمانه په کافي فرصت کې خپل خواړه وخوري او په عین حال کې له دې څخه چې د خوراک خواړه یې زیات وخت واخلی د شرم احساس ونه کړي. ویلی شو چې ایرانیانو د خپلې میلمه پالنې حیثیت کم و زیات په خپل دسترخوان کې خودلی دی او دسترخوان د ایرانیانو له میلمستیا او میلمه پالنې څخه د غیر ایرانی میلمنو تر ټولو واضح انځور دی. لکه د شارډن په سفرنامه کې په دې اړه د ایرانیانو میلمه پالنې ته اشاره شوې ده.
دوستانو، په حقیقت کې ایرانی دسترخوان یوازې د خوراک دسترخوان نه دی او ایرانیان په مختلفو مناسبتونو او جشنونو کې یو مخصوص دسترخوان غوړوي. او ویلی شو چې دسترخوان د ټاټوبي د خلکو د دینی عقایدو څرګندوی دی او په دې معنی کې حتی د خوړو دسترخوان هم دینی او جشن ډوله اړخ پیدا کوي. د خوړو دسترخوان یوازې په میلمستیا کې بلکې په یو کور کې هم د کورنۍ د غړیو سره د راغونډولو او تر څنګه کې نستو ذریعہ او واسطه ده. د ایرانی دسترخوان چاپیره د کورنۍ لامینې ډک روابط د هر کس د مقام په ساتنې سره څرګندېږي او د هر سیز د آداب او د هر کس د احترام خیال پکې ساتل کیږي. په همدې وجه دسترخوان د غوړولو رسم د هغه په کارکردګۍ غلبه لري، یعنی خوراک خوړل د افرادو د غونډېدو د هدف لپاره یوه غوره روده ده. ایرانیانو په خپلو کې راغونډېدو ته که په هغه کورنۍ کې وي او که په مېلمستیا کې وي اهمیت ورکوي. د ایرانیانو په نزد دسترخوان یو حرمت لري او که څوک د دغه حرمت او آداب و خیال و نه ساتلی شي نو غندل کېږي او کیدی شي چې د کورنۍ د مشر یعنی د دسترخوان د خاوند لخوا له خوړو څخه منع کړی شي. په ایرانی کلتور کې په یو دسترخوان خواړه خوړل په خپلو کې ملګرتیا، مینه او دوستی رامنځته کوي او د خواو غاړې ته یو حق اچوي.
دوستانو د مختلفو دسترخوانونو ترمنز چې ایرانیان غوړوي د هفت سین یعنی وو سینونو دسترخوان یو خاص اهمیت لري او د ایرانیانو د نورو له ډیرو مشهورو مراسمو څخه دی. دغه دسترخوان د نوي کال د داخلي دو په مانوي شیبو کې د تازګۍ او غوړېدنې یو سمبول او د کورنۍ د افرادو او وګړو په خپلو کې سره د راغونډېدو لپاره یو بهانه او پلمه ګڼل کیږي. د پسرلي په لومړۍ ورځ د نوي کال په شروع کې دو سره د کورنۍ ټول غړي د یو بل په مرسته سره د کورو هر ځای یې پاک کړی او ښکلی کړی وي. د بدن په وینځلو او د نوي او پاکو جامو په اغوستلو سره د نوروزی دسترخوان د هفت سین مشهور دی. چاپېره کچنی او نوی کال له مینې او خوشحالۍ نه په ډکه فضا کې شروع کوي. د نوروز په اختر کې د هفت سین دسترخوان غوړېدل یو سمبولیک عمل د انسان په زړه او روح په خوشحالولو کې له تاثیر نه علاوه د زده کړې ارزښناک ټکي، اخلاقي او تربیتي او وحدت او یووالي پیغامونه لري. د هفت سین له اجزاو څخه هر یو د ودې، ښکلا، غوړېدنې، د زیاتېدنې او برکت په شان مفاهیمو نښه ده او انسان دغو تعلیماتو لوري ته رابولي.
عزیزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. کا خدای کول ان شاء الله په راتلونکي پروګرام کې به په دې اړه در سره نور وغږیږو. خو parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درخت سره مهرې تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دوستان بیا هم تاسو خره لاسو یو د ایران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تیرن راډیو څخه اورئ. دوستانو لکه څنګه چې د نوي کال په تړاو تاسو ځانګړی مطلب واورئ، اوس به هم تاسو د روژې د مبارکې میاشتې په تړاو هم ځانګړی مطلب واورئ. له هغه نه به وروسته به د روژې د مبارکې میاشتې د شلمې ورځې په تړاو دعا تاسو ته خپره شي. په دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/pis چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته بیا هم د نوي کال مبارکي وایو. ښه وختونه، ښه شېبې ولرئ او موږ ته هم د روژې د په دې مبارک شپو کې دعا وکړئ. تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو.
رمضان رمضان يا شهر الغفران. رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
رجاء
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله یا من قد
د سلام پوړاندې کولو سره ګرانو دوستانو زالیا سر عابدی د خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یو چې د رمضان د مبارکې میاشتې د ځانګړې خپرونې شلمه برخه تاسو ته وړاندې کړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورو ورو د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ ورځو ته ورنږدې کیږو او په عبادت او بندګۍ کې باید د یو ربل زیاتې هڅې وکړو. روایت دی کله چې د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ لسیزه به رارسېده، نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به ځان د عبادت لپاره چمتو کوه او تر یوه سایوان لاندې به عبادت کوه. د الله شریک خدای په پرستش کوونکو سلام. هغه خدای چې ستر دی، مهربان او بخښونکی دی، رزق ورکوونکی او د زړونو شفا ورکوونکی دی. په دې میاشت کې دغه رحیم او رؤوف رب زموږ کوربه دی چې په عبادت او طاعت کې باید هڅه وکړو. روایت دی چې کله د روژې د میاشتې وروستۍ لسیزه به رارسېدم، نبی اکرم به ځان د عبادت لپاره چمتو کوه او تر یوه سایوان لاندې به عبادت کوه. نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د روژې د مبارکې میاشتې اعتکاف ته به ځانګړې پاملرنه کوله. یو روایت دی چې رسول الله د اسلام په لومړیو کې د روژې په اولې، دوهمې او درېیمې لسیزه کې به اعتکاف کوه، خو وروسته به یې یوازې د روژې په وروستۍ لسیزو کې په اعتکاف باندې ټینګار درلود.
عزیزانو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دومره اعتکاف ته اهمیت ورکاوه چې کله به په یوه روژه کې اعتکاف ته وزګار سوی نه وای، لکه د بدر په جګړه کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعتکاف نه وکړ، نو د راتلونکي کال په رمضان میاشته کې به د لسو ورځو پر ځای شل ورځې اعتکاف کاوه، چې لس ورځې د هماغه کال او لس ورځې به یې د تیر کال د قضا په توګه اعتکاف کاوه. اعتکاف د حج سره پرتله کیږي چې د ځان اصلاح کولو کې خورا اغیزمن دی. اعتکاف لکه حج په ځان کې د لمانځ، روژې، وقوف، د شپې رنول، دعا، ذکر او خضوع پشان عبادی اعمال لري. اعتکاف کوونکی یا معتکف د حاجی په څیر باید یو لړ حلالو سیزونو څخه د اعتکاف په مده کې پرهیز وکړي، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده د خدای د کور زیارتوال کله چې مسجد الحرام ته ورننوځي باید له مادي سیزونو او تعلقاتو څخه ځان لرې کړي او په دنیایي لذتونو او خوندونو باندې سترګې پټې کړي، تر څو د تسکیې، پرهیزګارۍ او د نفس د پاکولو تمرین وکړي. په حج کې د مکې شریف زیارتوال د احرام په تړلو سره زیویش سیزونه پر ځان حراموي، چې ورته په اصلاح کې د احرام ترک ویل کیږي، یعنی هغه څه چې د احرام له تړلو وروسته باید ورڅخه ډډه وسي، تر څو زیارتوال په سپېڅلتیا او پاکۍ سره د خدای کور ته ورسي.
Thank you.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د روژې په مبارکې میاشتې کې هم چې د متعال خدای د میلمستیا میاشتې، ځینې حلال څیزونه په روژه نیونکو باندې حرامیږي. حضرت امام سجاد علیه السلام په روژې مبارکې میاشتې کې د ځینو څیزونو حراموالی د رمضان او د خدای پاک د احترام لپاره بولي او فرمایي، خدای پاک رمضان ته په فضیلت او درناوي ورکولو سره د نورو میاشتو په پرتله غوره وټاکله، په دې خاطر چې ځینې څیزونه چې په نورو میاشتو کې حلال دي د همدغې درناوي له امله په دغه میاشت کې حرام بلل کیږي. د رمضان د میاشتې د اکرام له وجې د ورځې خوراک او څښاک منع کړای شوی دی، خو روژه نیونکي په جومات کې په اعتکاف کولو سره نور هم د خدای پاک له اکرام څخه برخمن کیږي.
ایزانو، د خپرونې په دوام کې غواړو د کفارې په اړه تاسو سره وغږیږو. د اسلامي فقه له مخې کفاره باید بې وزلو ته ورکول سي. کفاره و هغو کسانو ته نه سو ورکولای چې نفقه یې په موږ باندې فرض وي، لکه میرمنې او یا هم اولادونو ته، لیکن نورو خپلوانو ته یې ورکولای سو. د کفارې پیسې باید بې وزلې کس ته ورنه کول سي، مګر دا چې هغه بې وزلې کس طعام پرانیسي. د کفارې پیسې هغو خیریه موسسو ته ورکولای سو چې بې وزلو لپاره طعام یا ډوډۍ برابروي. د کفارې پیسې په نورو چارو نسي لګېدای، یوازې باید بې وزلو ته د طعام یا د خوړو د برابرولو لپاره ولګېږي. کوم خوراک یا طعام چې بې وزلو ته د کفارې په توګه ورکول کیږي، ارزښت یې باید له 250 ګرامه غنم سره برابر وي، او که ارزښت تر هغه زیات وي نو د بشپړه کفارې په ورکولو کې ممکن ستونزه رامنځته شي. بله دا چې د ځینو سیزونو ورکول لکه غوړي چې په طعام کې نه دی شامل د کفارې په توګه نه سو حسابلی.
خواګور دن کو کوم کاس چې ناروغ او نتوانه په داسې توګه چې روژه نشینی ولې او قضا هم نشینی ولې، باید د هر روژې لپاره یو مود تام ورکړي. خو که داسې چې په یو چا روژه واجب شوی وي خو د روژې د نیولو توان پکې نه وي، باید د کال په اوږدو کې قضا ونیسي، خو قضا یې ورباندې فرضه نه ده. لکه هغه نهه کلنه نجلۍ چې روژه پرې واجب شوې ده خو فزیکي نظره یې توان نه لري، یعنی یوه میاشت په پرله پسې توګه نیولی، خو باید د هرې روژې لپاره بې وزله خلکو ته 250 ګرامه غنم یا وریجې ورکړي.
درنو اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې مو په خدمت کې یو. د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت شپې دي. اوس دوی شپې کېږي چې حضرت علی علیه السلام د ابن ملجم مرادی د زهرجنې تورې د گزار د عمله په بستر کې دی. داسې کس چې په مکه شریفه کې زیږېدلی دی، د هغه د زیږېدو ځای د تاریخ په پړاوونو کې د موحدینو د عبادت ځایګۍ او مرکز و. مکه شریفه داسې یو مرکز دی چې انسانیت په گیر چاپیر ګرځي را ګرځي. تر هجرت 23 کاله مخکې د رجب د میاشې په 13 نیټه دغه د انسانیت د ثقل مرکز یعنی مکه شریفه د خدای پاک په امر سره په ځان کې د بنی هاشم یوې امیندوارې میرمنې ته ځای ورکړ، او په خپل زړه کې یو داسې نور وکاته چې د تاریخ په اوږدو کې ساری نه ده لرلې. بلې، هو، هغه دغه نور و، حضرت علی علیه السلام، چې د مسلمانانو د عبادت مرکز یعنی کعبه شریفه یې په خپل نور سره روښانه کړ. د اسلام ګران پیغمبر په زلونو هڅه وکړه چې دغه قیمتي خزانه مسلمانانو ته ور وپیژني. د دغو هڅو یوه برخه د منزلت یا د ځایګۍ د حدیث په نامه سره یادیږي. دغه حدیث په مختلفو لفظونو او بیلابیلو پړاوونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ل لوري بیان سوی دی چې مضمون یې په دې توګه دی: ستا نسبت ما سره له موسی سره د هارون د نسبت په څیر دی، په دې توپیر سره چې تر ما وروسته بل پیغمبر نه راځي.
عزتمن اردونکو، په دغه حدیث کې نبی اکرام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هارون له نبوت پرته د هغه ټول فضایل او ځانګړنې حضرت علی علیه السلام لپاره ثابتوي. هارون د موسی علیه السلام په نس کې خورا قدر او لوړ ځایګه درلود. هارون د حضرت موسی علیه السلام وزیر او په کارونو کې شریک و. تر موسی وروسته په بنی اسرائیلو کې تر ټولو غوره کس و، او د موسی علیه السلام په نشتون کې د هغه ځایناستی او خلیفه بلل کېده. له هارون څخه اطاعت د موسی پر امت او حتی د موسی پر وصی یوشی بن نون باندې هم فرض و. دې ته په کتو سره حضرت امام علی علیه السلام هم د نبی اکرم حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم په امت کې همداشان ځایګی درلود. په دغه نیکه شپه کې د خدای دغه محبوب او سپېڅلي بنده علی علیه السلام خدای پاک ته واسطه کوو او دغه دعا وایو:
ای په ورځ کې د شپې نه نستونکیه، ای په شپه کې د ورځې نه نستونکیه، ای له ژوندي د مړي راستونکیه، او ای له مړي څخه د ژوندي راستونکیه. ای رب، هر چاته چې وغواړې له حسابه وتلې روزي ورکوې. ای خدایه، ای مهربانه، ای رب، ای بخشونکیه، ای رب، ای رب، ای رب، ستا لره دی ټول نیک نمونه، بزرگواری او نعمتونه. ستا څخه غواړم چې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم او دغه په اهل بیتو درود واستوي، او په دغه شپه کې ما د نیک مرغو په شمیر کې راولي، او زما روح د شهیدانو سره د جنت په لوړ مرتبه کې ځای کړي. ګناوه مې را وبخښي، او داسې ایمان را په برخه کړي چې تل را سره وي، داسې ایمان چې له شک او شوبو څخه مې وژغوري. او ستا څخه غواړم په هغه څه چې را نصیب کړی وې راضي مې کړي. په دنیا او آخرت کې مو نیک پاداش را په برخه کړي، او له سوزوونکي اور څخه مو وژغوره. په دغه شپه کې راته د ذکر، شکر او د توبې توفیق راکړې، او په داسې اعمالو توفیق راکړې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اهل بیت ته دې ورکړي وي.
د تهران ایډیو عزتمن اردوونکو، روژه د خدای میلمستیا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د روژې د مبارکې میاشتې د شلمې ورځې دعا: اللهم افتح لي فيهن أبواب الجنان وأغلق عني فيهن أبواب النيران ووفقني فيهن لتلاوة القرآن يوم انزلت سكينة في قلوب المؤمنين.
اي لويا خدايا په دغه پاکي میاشت کې راته د جنت دروازې خلاص کړي او د دوزخ دروازې را باندې بند کړي او د قران په تلاوت کولو کې می بریالي کړي. اے د مؤمنانو په زړونو کې اطمینان نازلون کیا.